په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنه لري اسنورې هر کلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه بشپړ خبرونه د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي د ازادي راډیو د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې په غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوی نه دي په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشر تابه او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل لی پر روانو نیو او میاشتو کې لا ډیر شي ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو برخه کې خپله دنده پرېنښود او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي خو وایي په یوازې سر بریالي کېدلی نه شي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د وروستیو وژنو پلټنې حکمیت دی وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري د ځی سنلر د خپل لیک په پای کې اندښنه ښودله چې که داسې ونشول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غونډې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اوریدو په اساس دوی ته ورکړل شو چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي د هالند صدر اعظم مارک روټ تېره میاشت ویلي وو چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دې پل باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي په دې باندې ډېر ولسونه پراته دي تقریبا 1000 کوره شاید د دې نه استفاده وکړي 50 کروڑ ډالر لري کنواره د 6 متره
خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ ولسمشر ترامپ دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي ولسمشر ترامپ پرون په یو ټویټ کې دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې ولسمشر ته د یو لړ انتخابونو چې کولای شي ولسمشر پر اساس په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر ممکنې احتمالي حملې مخنیوي وکړي په نښه کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو د هڅو په ترڅ کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه مینس کې پر یو جګپوړي امنیتي مسؤول بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی دی چې په بیلاروس کې په درغلۍ د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال گنادی کازاکیویچ درایي په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه به بند ده. کازاکیویچ په اکتوبر کې په یو پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بیلاروس د اګوست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیز پلاوی ایتلاف حکومت تصویب کړل. د دې حکومت مشري فلورین چیتو کوي چې پخوا د مالی وزیرو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې زده کړې کړې دي. 40 کلن فلورین چیتو ژمنه وکړه چې د کورونا وبا بحران به کنټرول کړي او د دې وبا له امله به د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو غم وخوري. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې بووري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغه خارج دي امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا 2 میاشتو رئیس دی ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ته سپارل شوی. د ښاغلي صالح د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه له تړون وروسته لري هغه تر لاسه کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
پر خبریالانو ورسته یو بریدونو هم خزینه خبریالانو اندېښمنې کړې دي.
ټول هم زیات شوی دی نو په ملي خطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بېرته خپل پخواني ځای کې کار کوو هلته کار پیل کړم.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو خبرونه کې مو د افغانستان کې د لوږې مسله څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویل دي چې تر 2 اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپله ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مله سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټر سرچانس په وینا په تیرو 2 میاشتو کې تر 100 ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امر الله صالح ته د نږدې دو میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدی رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه و نو هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وی، زیات وحشت به لیدلی وی. د یو پر ځای به پنځه حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به پنځلس چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد دا ونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته یې ډاډ ورکړ چې د امنیت د ښه والي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نښه کړي ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوحې له تړون وروسته لري هغه ترلاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
د ناټو ملکي استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون پنځه روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
راپور کې مو واورېدل چې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له نوموړي سره د هغه موټر چلوونکی هم په دې برید کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو ویلي چې په دغه برید کې دا ډله لاس نه لري. خو هدفي وژنو پر خزینه خبریالانو باندې هم اغیز کړی. خزینه خبریالان هم د غبریدونو ته ډیر اندېښمنې دي. په دې وروستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالان وایي چې د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بله فریبا ظاهر واورو.
په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې یې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانۍ دندې ځای پرېږدي. بهشتا وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویر کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بېرته خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوه هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو دوه ځلې ورځم. ډېر ته اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاند وای که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریال ده چې وروستۍ نامنیو یې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت تر څنګ د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي بالای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیښمنه یم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو نولس کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هر سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لرې پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبریالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندیشنې داسې مهال مطرح کیږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 1 په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې امله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو ځینې خبریالان تر ټولو زیاتې زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د ځینو ژورنالستانو او خبریالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبریالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځي یاندیا او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی او انعکاس راډیو د همکاري ملاله میوند د وژل کېدو په تړاو په هره پیښه کې د یوه کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
دغه راز د ازادي راډیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غني نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سنلر ښاغلي غني ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان ملي امنیت ادارې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې د الیاس دایی د وژلو په تور یو کس نیولی چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل هم په لاس لرلو اعتراف کړی دی. دغه کس هم د طالبانو یو غړی ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات ازادي راډیو سره نه دي شریک شوي. د یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو یوه ستره لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ده چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کې هدفي وژنو په دې برخه کې ډیر فعالان او د غرض د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دیني زده کړو لپاره د ګاونډي هیوادونو په تیری بیا د پاکستان دیني مدرسو ته نه ځي. خو له دې مخکې په کابل کې یو متقاعد ښوونکي خپل شخصي کتابونه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت واکې ورکړ. دغه کتابتون د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دولتي چارواکو او فرهنګي فعالانو په حضور کې پرانیستل شو. نور په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د جنگ، جګړو او چاودنو د خبرونو په منځ کې د کتاب مینوالو ته یو ښه خبر. په کابل کې یو پخوانی ښوونکی په یو بېساري اقدام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مدیریت خپل شخصي کتابتون د خلکو په واک کې ورکړ. دغه کتابتون په شپږمه ناحیه کې د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر د شپږمې ناحیې د عامه کتابتون د مسؤلینو له لوري پرانیستل سو. د دغه کتابتون مالک امیر حمزه وایي چې په دغه کتابتون کې له 2000 جلد زیات کتابونه شته چې د مطالعې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف یې شپږمې ناحیه کې د خلکو په واک کې ورکړي.
هدف ما ایجاد کتابخانه فقط
د کتابتون لپاره منځته کې دوه زمای وزنې هدف د ځوانانو مطالعه ده چې دوی د کتاب لوستلو فرهنګ هیر کړي. نو په همدې اساس مې کتابتون را منځته کړ چې ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي.
په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم په افغانستان کې په کمې مطالعې د انتقاد تر څنګ وویل د امر د دې باید سوي چې جګړه او تعصب په ټولنه کې رشد وکړي.
د وروسته پاتې والی، بې فرهنګي، جهالت او حتی د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو رمز یو هم همدا کتاب نه لوستل دي.
په افغانستان کې کتاب او کتابتون ته د خلکو لاسرسی محدود دی. د مسؤلینو په وینا په ټول افغانستان کې شپږ نوي کتابتونونه فعالیت لري چې په کابل ښار کې له 5 میلیونه زیات ښاریان اوسیږي، خو یوازې 12 کتابخانې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمیدالله شهرانی وایي چې په عامه کتابتون کې شاوخوا 450,000 کتابونه موجود دي. د هغه په وینا دولت د دې کتابتون د پراختیا لپاره هیڅ ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه مسؤول وایي چې له کرونا وایرس وړاندې دغه کتابتون ته په ورځ کې له 3,000 زیات کسان د مطالعې لپاره راتلل، خو په دې وروستیو کې کتابتون ته د مراجعینو شمیر تر 100 تنو راټیټ شوی.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 40 دقیقې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسۍ یو بل ژغ خاموش کړ. دا د هغې مقالې نوم دی چې واشنگتن پوسټ خپره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 3 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هېواد راتلونکی په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوه لوړ پوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښې وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري، او دې کار خلک د سولې هیلو ته دوزړی کړی دی. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې تر خیمو لاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور ښودل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسي ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې ښایي دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډېره د دې هېواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي دا دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره ملکچان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ بندي او نورو اساسي موضوعاتو موافقې ته نه دی رسېدلی. نېشنل ورځپاڼه یاد موضوعاتو ته په کتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه ګڼي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي که چیرې دواړه لوري د جنوري پر 15 د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي نو رښتونی پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او دا چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نور په دې راپور کې اوري.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وایو یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنیولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردانو ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 45 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 45 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 45 باب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 45 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یعنی نجونې دي او باقی هم الکوان دي.
د گاونډیو هیوادونو پر ځای په کور دننه په دیني مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمېر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دیني مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو مسلې ته ځانګړې کړې.
موږ ته به مور ویلې چې چا جاله د مرغۍ دې ورانه کړله دې موږ پورم رانیږي، بلبله بولي تکه زیړه ده، دا موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي، بیا دوه بچي پکې زیږي. اوس مې کور در لامن کې ده، د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غجه کې و جاله جوړيږي، خدا له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د غرض ازادي رادیو بلونی خبرونه د اساسي بشري حقوقو هم مهروي د خبرونه په دوهمنی مئی کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي پر موضوع غږیدلی یو.
ستاسو ل پیغامونو
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاشت روانه ده چې یو ماش حواله کړی دا عبدالله عسکر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې ته شوی کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخره کولم. یو جهان مننه او سلام.
زه رحمت خان د تورخم استاد سره په دې کې یم. کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لکه د کورونا د فاره په کار دا چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي باید زر تزر کم چه مسافر جی باید آغای چک شی او باید کرونا تیس وره وشی دازاده رادو نمانه کم سلام علیکم
حکم نه کندار ولایت دامن ولسوالی سه خبر کنم نه دوستان طالبان و حکومت مدا و خیلی به خیر دوربند بودی حاصل و که بداغ به شهر ولس لپار حاصل و خیر پس با حیات که بمو آمن وی حاصل پس از که بتوان جن کوی بدوار و صد خیر و خیر خیر دوستان و پس الله علیکم شراغان
زبان ولایت سر دا مسجد له زله دا ما د حکومت دا غشتنه ده چې دا مرستې سیږي دا د غریبانو لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړې دا مړو مړو خلک ته ورکړي ما دا غشتنه ده چې ټول دا غریبانو ته ورسوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزي سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي چې په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت پرون وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ورسولۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندي بریدونه کړي وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارډ ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. د امریکا متحدو ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه مینس کې پر یو جګ پوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې په بیلاروس کې پر درغلۍ د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. او د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخي لویدیز پلوي ائتلافي حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشري فلورین چیتو کوي چې پخوا د مالی وزیر او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې زده کړې کړې دي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. دغه ورځ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شئ او هم ویډیوګانې کتلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل او د خبرونې دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. مخه لدی چې د جون په شیبو ونې خبرونه ته ور ورسیږي چې د کډوالو یا مهاجر مرغانو ته ځانګړې شوی په مقرید اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي چې روسي پورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.5% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا پیغوه که دیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې خلک کډه سولې لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې لسل روپۍ نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سروشی ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک نه نوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښو، چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1315 کال کې 3.5% وه، ولې 1315 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدی شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ما ته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنې له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غورا کړی دا اوس خوب د دنیا په ډیرو هوادونو کې مثال الته خلک غریب دي حتی د سړکونو په غاړه وېد کیږي خو هغه غلا نه کوي مثال هغه دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجه کیږي چې دوی دند نه لري یا له فقر سره مخ دي دا کیسه الته نشته دي ولی دا د ډول توجه کیږي
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سره ولی آلتا بیا یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلتا یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اگه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي اگه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اوریدلی دی یو چانه قصه یو ملګری سره مثال دی ناستی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته چی شي راوړم لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه ځکه چې امنیت نسته دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي
مننه سیرت صاحب کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی چې د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي لب دی باندې او څنګه خلک یو ښه ژوند سره وګرځي او یو ښه ژوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختی او جنگ دی چه هر چیرته جنگ وی ناامنی وی لکه دیم اول پس مخکی مقدمه که سیمال چه قرآن کریم دی قرش پا صورت که داوه چه امن غط نعمت تای دی زون لخاطره که پا یو ملک ناامنی و فقر دوار سر یوزای سی اغا ملک تبا کیگی نو لدینا مهم داده چه اول امن تأمین سی امن چه راغی امن خالی دانه دی چه فرزن جنگ امن پیغه سره که چه قانون مخیمال چه پلی سی حاکمیت دی قانون مجرم مجرم و پیزندل سی چوک چه پچا بانده ظلم که اغا او دی هر خوانه چه دغا ناامنی بانده دغا تاثیرات لری باید اغا ریخیه او جرلی دیده و چی سی بل اغا داده چه دی جرائم و تی توالی دا باعث کیدای سی چه فقر کم سی زکه چه هر چوک پا غخپل و حدود حد و حدود که کار کهی بل ده چوک چه کار لری وظایف لری نن پا اداراتو که تعادل ده معاشاتو برابر نده یو کس گوره چه دیر گذاف معاش اخلی بل چه ده اغا دیر کم کار اخلی اغا تساده که ده غه بشری انرژی هم زایی که گی ده او بلم که گی ولی دلتا دوم را آید نرسی گی چه ده اغا خپل ده زون تا کافو وکی درست معاش خلگو تا کار زمینه برابر اول امنیت چه کل جول سی خصوصی سکتورونو پانگوانه دلتا ده چه اغا خلگو تا کار ایجاد کی فابریکی جولی سی ما چه مخیو لاغه ولایتونه چه اغا او بلری سربندونه ارتا جول سی خلگو تا پا ده کرن پا برخه که کارون ارتا وسی لکه وز بعضی ولایتو که مونگ خی حاصلات لرو دی منو دی خربوزو دی انگورو دی تا سردخانی نسته ده پا هاگ ولیتونو که چه خب پیاز و کچالو که دلتا سردخونه نسته ده دیل خطر با سردخونه جوری سی چه ترغو پوری اقلن ده خلق و خوراک و معیشت ده هم چه راتی تسی بیاده و انسان زون تکافو که فرزن پا مون کچالو پا وقت که کچالو پاتیا رو پی پاویا رو پیوی چه کل سیزان خلاصی بل ملک دا سادر سی آل تا اغوی سردخانه دقا پا دو چند و پا سی چند مونگ تا بیر تراواری دیگی هم دقا سی پیاز هم دقا سی میواجات نوزمونگ اغا داده چه دولت پا اول قدم که ده کار زمینه پا خپل دولت برابر که تعادل ده معاشات و ده برابر که مالیاتی سیدی را طول سی دی خلگونه او خلق دی پاقی مانداری سر مالیات ریست درخو دی دولت اوائید زیاد سی چی دولت طول و ترسیدگی وی که بل داده چی بهرنی ملکونو سر چی دی آل تا دوی دی کار و مزدوری لخاطر خلق غاڑی آغا خلق گود سر دیگه که کمکون توجه سی انشاءالله دغا لاس پا لاس ور کرل سی دغا دی فقر کچب انشاءالله تیت سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنه اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنی خاله نو قریب دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی با دیر زایو گی
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د کډوالو یا مهاجرو مرغانو پاکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، هغه راځي چمچ پونوم، یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وای، ځنه خلخ سوزقار ورته وای، هغه سپینیم دی، شنم دی.
حکومت سیمو کې ځالې جوړوي،
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مونږ په وطن کې راځي، د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مو هم سر ورښکاره کړی دی، ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل، د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کېږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسبه وي، کافي خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشتو کې راځي، ورسره د دې نه چې واوري ختم شوی وي، ځینې مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي. دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحه ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچ په دې ورځ ولمنځل شي. بیا ورسره د 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه سي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ دې ورانه کړله، د مونږ کورم ورانېږي، بلبله بولي تک زیړه ده، دا د مونږ په وطن کې راځي، د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي. جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، شای گاز واری جاله جوری به دو بچی پکی دیگی. اوس می کرده لامان که ده دیده کور شاعته می چنارون و روری که دیر جگ دی. هر پسرهای به پغجه که و جاله جوری گی. و ده لکم ملک برازی دلتا به جاله جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی احمد خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پختلی مو دي چې ولې کډواله مرغۍ رئیس سره کړې ده. ویلې زخمی ده، الوتلی نشي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیات مرغۍ راځي، سونا ورته وای، چرکا ورته وای، سیخپار ورته وای، دغه مرغۍ راځي. ورسته هغې راځي چمچ پونوم، قشقل راځي، غوتۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وای، ځنه خلخ سوزقار ورته وای، هغه سپینیم دی، شنم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول پونوم، هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغی دی، خلق ورته آغا وی، قاضی حسینی وی، بل نمونه ترتراک دی.
درت وای چې د دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه، چې دلته کډوال راځي، کوم یوه ډیره ښایسته ده او تاسو خپل خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډیره خایسته ده.
څه خایست دی
وی ګوره دا څه خپل رنگ سلور پنځل رنگ لري یو هغه یو نمونه چرکا دی سوري ورته وای ډیره خپل معلومیږي دا که ته وی ګوره ته یک پر قلم باندې تارا سمې کړی دی په دوربینو کې ګورو
دا مرغه تاسو ډیر صفات وکړ کنه څه فکر کوي دا کوم ځای راځي اصل دی کوم زیده
دا سایبریا نه هغه ځای نه راځي دا مختص افغانستان هم کې لري خو مقصد دا دی دا خو ماجر مرغان د لره نه راځي د سم تثبیت کوي نشو په دا ورسته تیم کې دوی راځي زیات راځي
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایروی په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربښي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مو ورنه پوښتلي چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده.
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره د تولید نسل لپاره او بیا د دیزی نزی سابیریا ته. په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي دغلته دمکی او یو څه وخت پاتې کیږي بیرته بیا دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلته د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیره زیاته لوی ده. اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي یعنی یوازې امدا خبر دي لامل ده چې ساحه غټه ده دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیره ښه پناګه ده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای خوراک ورته آماده دی او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ من غوتاست ته تقریبا یو درې منزله برج غندیدات زینې ورختلې دي. دا راته وایي چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او اغلته ټیک مارک ورته کوي د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې ځکه تا غوراتګ لري
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دغه اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا د سایبریان کرنسی ورته وایي کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وایي کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغان وستا د ګنجشکک سیورته د دې نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغې سرویل مخی چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځای جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړې ورته غواښي.
ژوند په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وشوابرې د لار له سعودي ریچل وکټم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپرداري ساسې یوال ته دوی وسی
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره مونږ وایو دوی هغه ساحې غوراکي چې هغه د اقلیم له نظره هغه د خاورې د کیفیت له نظره هغه د ځنګله د اوبو د ټولو طبيعي عناصر له نظره دا یو مناسب محیط دوی ته وسی.
د غزاینو منره ته واخلئ مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل دی درقد جزیره د واخان ولسوالی او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل د کابل په ولایت کې د کول اشمت خان ساحه په غزنی کې د ولاړې وب د ناور دخته انداش دی امونی پوزک او امونی صابری دی فرا او نیمروز په ولایت کې او په دی اواخر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل هغه په قندار کې د دالی بندو.
ولی دغه الوتونکو یا مرغان
کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نوره نړۍ کې.
سو عمده عوامل دي. یو عوامل داره چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت داده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګورئ، موږ او تاسې په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. له کومې لار نه یې مهیا کوي؟ د دې لار نه یې مهیا کوي چې موږ یوه ساحه کله چې د مسؤونی ساحی په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی چې بلاخره منتج پدی کیږي چې موږ ښه اوبه لاسره وړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو. اما غزای چې موږ حفاظت کړ هغه په شینوالي کې موږ په شکل د طبي وساته.
اما لاندې دل کېږي چې مرغان هغه کډوال دي که په خپل د افغانستان دي به ښکار کېږي، آیا کومه جریمه نشته؟
خوشبختانه د مرغانو یا په ټوله کې د ژوندیو موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی ده چې په دې کې ټول جریموي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دیغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینی شوی دي. بر علاوه له دینه، خوشبختانه تیر او څلور میاشتې کې د جادما رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکار ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لور زه تختم چې لا شور ډکستا وندې دا، آی های ستا وندې دا، شپې ته پناوړه ماش پچپا ال چپا دا زما وندې دا. لور زه تختم چې لا شور ډکستا وندې دا، آی های ستا وندې دا، شپې ته پناوړه ماش پچپا ال چپا دا زما وندې دا. دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې وسوم د زړه تر ازاوند دا، د زړه تر ازاوند دا، شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند دا. لور زې تختم چې لا شور ډکه ستا وند دا، آی های ستا وند دا، شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند دا.
ಚುಪ ಅಲ್ಲ ಚುಪ ದಾಸ ಮಾ ಹೊಂದಿದ